ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونې کې په اساسي قانون خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟ د اساسي قوانینو رول څه دی؟ د افغانستان لومړنی اساسي قانون له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ په څلورم کال یعنی په 1923 میلادي کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. دا اساسي قانون چې اساسي نظام نامه نومیده په افغانستان کې د قانوني حکومت د پیل لپاره یو تاریخي اساس و. د 1923 کال د اساسي قانون هدف د یو قانوني چوکاټ پر رامنځته کولو سره د افغانستان عصري کول و چې د قانون د حاکمیت د قواو د تفکیک مدني حقونو او ټولنیزو او تعلیمی اصلاحاتو په شان اصلاحات معرفي کړل. د افغانستان دوهم اساسي قانون د محمد نادر خان له وخت رسیدو وروسته تصویب شو چې 110 مادې لرلې. دریم اساسي قانون په 1912 لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په بحال تصویب شو. د اساسي قانون په 1923 لمریز کال کې تعدیل او د پاچا محمد ظاهر شاه له لوري توشیح شو. د افغانستان څلورم اساسي قانون د محمد داود خان له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. پنځم اساسي قانون د 1955 لمریز کال د ثور له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. شپږم اساسي قانون د نجیب الله د واک په مهال په 1965 لمریز کال کې تصویب شو. په دې قانون کې تر ډیره د ظاهر شاه د وخت او همدارس د محمد داود خان د وخت له اساسي قانون قوانینو څخه استفاده شوې وه. دی اساسي قانون د منظور می د نجیب الله د وخت اساسي قانون دی چې 14 فصلونه او 110 ماده درلودې. د افغانستان ووم اساسي قانون د مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته په داسې حال کې چې جګړې او ګډوډي روانې وې په 1922 لمریز کال کې تصویب شو. اتم اساسي قانون د طالبانو د حکومت د لومړي دورې له پای ته رسیدو وروسته په 1928 لمریز کال کې لوی جرګې تصویب او د وخت ولسمشر حامد کرزي توشیح کړ. خو د جمهوري حکومت له پرزیدو او د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره د اساسي قانون هم لغوه شو. اوس افغانستان د اساسي قانون په اړه کوم شی نه لري. د طالبانو د ویان په شمول ځینو چارواکو په تیرو درو کلونو کې څو ځلي ویلي چې پر نوي اساسي قانون کار روان دی، خو په وروستیو کې د طالبانو د عدلي وزیر وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو مېرمنو سره خبرې کوو او تمه لرو چې تاسو درانه اوریدونکي به هم تماس را سره ونیسئ، پوښتنې به وکړئ او یا به هم خپل نظر د اساسي قانون په اړه څرګند کړئ چې څومره فکر کوئ چې د یو هیواد لپاره مهم دی یا نه دی مهم. زموږ مېلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د اسلامي نړۍ د نړیوال اتحادیې غړی دی. بل ملمم د حقوقي چارو متخصص او د پوهنتون استاد جاوید مومن دی. دواړو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی ښاغلی مومن صاحب ته ورځم. مومن صاحب، ستاسو په نظر ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، ډیر قدرمن ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پراته له شکه چې اوسنۍ ټولنې که موږ وګورو، هغه ټولنې دي چې هغه د قوانینو چښتن دي او قوانین ډېر زیات اړتیا لري، ځکه په یو ټولنې کې غواړي چې تنظیم شي، یو ټولنه نظم او حاکمیت وي په هغه ټولنه کې، او د ولس او د خلکو چارې په سمه توګه پر مخ لاړ شي، نو هغه اساسي قانون ده او نور قوانین دي چې هغه پر مخ وړي. نو زمان نظر دا ده چې تاسو ګوري، لومړی خدا چې په ټوله کې که موږ وګورو دی اسلامی نړۍ ته که موږ ګورو او اسلام ته وګورو، اسلام یو کامل دین دی چې الله پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دی چې ما اسلام یا دین کامل که. نو دا دین د ټول بشریت لپاره ده چې په هغه کې مختلف قاعدې راغلي دي، یعنی هر برخې ته راغلي دي. خو د دې تر څنګ چې قرآن عظیم شان په ټول اسلامي نړۍ کې یو بشپړ کتاب دی، د هغه تر څنګ سنت، اجماع او قیاس دي، یعنی فقها دي چې هغوی استنباط کوي، ځکه اسلام د هر پیړۍ او د هر کال د هر عصر لپاره دین دی. نو د همدې لپاره مفسرین دي او بیا د علماو اجماع ده چې هغه په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل کېږي. په ټولنو کې اوسني ټولنو کې که چېرته وګورو اساسي قانون چې حتی ام القوانین ورته وایي، د قوانینو مور یا د قوانینو ټولګه ده، یو عالي سند دی چې هغه د حکومت د دولتو د خلکو ترمنځ، د حکومتو د ولس او د ملت ترمنځ یو تړون ده چې لاسلیک کېږي. دا تړون دوه طرفه یا د دوه لورو ترمنځ ده، یعنی دواړه نوري مکلفیتونه او مسؤلیتونه ورته په ډاګه کوي. همدغه ده چې د دې تړون پر بنسټ باندې یو ټولنه پر مخ ځي، او په دې ټولنه کې چې وګړي دي او د وګړي حاکمان دي په دې تړون کې مخ کیږي. تاسو ګورئ مخکې وختو کې ټولنیز تړون موږ لرو چې ټولنیز تړون د همدې ټولنې د سمون لپاره و، خو کله چې اساسي قانون رامنځته سو او د اساسي قانون پر بنسټ باندې هرې ټولنې د خپل چارې تنظیم کړې. په افغانستان کې یو د هغه جملې هیوادونو څخه ده چې لومړنی اساسي قانون چې موږ د غازي امان الله خان کله چې واکمنۍ ته رسیږي انګریزانو نه استقلال ترلاسه کړي، لومړنی کار یې هغه د لویې جرګې راغوښتل ول او په لویه جرګه کې اساسي قانون تصویبول ول، ځکه چې یو پرمختللې ټولنه پرته له اساسي قانون نه، پرته له قانون نه پرمخ تلای نشي. ځکه دا اوس هغه سنتي ټولنې مخکې چې پرمخلې ول، اوس یو عصري او د پرمختللې ټولنې لپاره اساسي قانون ډېر زیات ضرور ده. ولې ضرور ده؟ د دې لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلته سیاسي ساختار زمونږ او تاسو اداري ساختارونه دي په ډاګه کېږي، هلته اجرایوي
ډېره مننه. مومن صاحب سلامت اوسئ، ور به شو پروفیسر ډاکټر وزین صاحب ته. وزین صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر یو هیواد ته ولې اساسي قانون پکار دی، ولې لازم دی؟ مخکې اشاره وشوه چې ډېر مسلمانان په دې عقیده دي چې قرآن د اسلام دین دی، قانون دی، او بل قانون ته ضرورت نشته. البته شاید په نور نړۍ کې دا تصور ډېر نه وي، په افغانستان کې ځینې خلک دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سرمن صاحب تاسو ته، محترم مومن صاحب ته، استاذ ترنو او ویتونکو ته، لیدونکو ته هی بو احد محترم او هی بو یو خپل تخپل سلامونه وړاندې کوم. زه باید تاسو کوم چې اساسي قانون دا هر تا ته یو ټولنه دی، یو ویواد یو اړین ضرورت دی، او اساسي قانون هغه ملي وثیقه ده او سند دی چې دولت تعریفوي، د دولت د تشکیل او د دولت د بنسټونو لارې چارې پکې تنظیمېږي. هغه د دولت مشرتابه د ټاکنو د طریقې بیانوي، د هغه د عزل بیانوي، د حکومت د تشکیل، د مختلف دولت د مختلف اړوندو جهتونو او ادارو د هغوی صلاحیتونه په هکله مختلف احکام لري. د هیواد په ټوله کې اساسي قانون د یو هیواد سیاسي ژوند او د یو دولت هویت تعریفوي. دا اسلام دا خبره بالکل درست نه ده چې اساسي قانون اسلامي هیواد لپاره اسلامي ټولنه لپاره ضرورت نه دی. تاسو ګورئ چې دا د ټولو قانون پوهانو او دغه چې دی عربي کې چې ورته فقه دستوري وایي یا د انګریزي کې ورته کانسټیټیوشنل لا وایي، دغه د پوهانو دا خبره ده چې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منورې ته هجرت وکړه، د هجرت په اولنی کار څخه یو دا و چې هلته یو داسې سند چې هغه اساسي قانون بلل کېږي، هغه سند هلته هغه جوړ شو. هغه سند دا و چې د سیاسي حیات، د خلکو مسؤلیتونه، د وګړي مسؤلیتونه، د دولت او د حکومت شکل او چارې د تنظیم شي و چې ورته وثیقه میثاق المدینه په نامه یادیږي. دا چې هغه خپله یو بشپړ اساسي قانون دی، د هماغه زمانې سره سم چې هغه د ټول د خدمو ګډو د خلکو د هویت تعریف کړی و، د مدینې دولت پکې تعریف شوی و، هلته د مسؤلیتونه پکې تعریف شوی و. دغه میثاق المدینه چې ده هغه د نړۍ د ټولو د پخوانیو اساسي قانونو څخه یو قانون بلل کېږي. هغه نه مخکې نو دا خبره بالکل سم نه ده، صحیح نه ده چې دا قرآن کریم یو زموږ دستور ده او اساسي قانون ضرورت نه لرو. اساسي قانون د صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو دا د الله تعالی د آخرنی کتاب ده چې هغه نو نوز ګواه نه ده، ځکه کتاب نازل لیږي پیغمبر علیه السلام، هغه آخرین پیغمبر ده. دا صحیح ده چې قرآن کریم د ټولو مسلمانانو لپاره د اصولو کې پرنسپونو کې هغه لارښوونه لري او خلک په دې رهبري کوي او لارښوونه کوي، اما دا جویل چې اساسي قانون د قران په مقابل کې د خلکو درې دا غلطه خبره ده. دا اساسي قانون مثلا په قران کریم کې دا راغلی عمومي تاسو عدالت تامین کوي او ان تحکم بین الناس بالعدل تاسو د عدالت سره سم تاسو خلکو باندې حقوق مو کوي. نو دا د عام قران کریم کې د ټولو تفصیلات نه دي خدل شوی. یعنی کله چې یو دولت نه یا د دولت د عدالت د تامینولو لارې چارې د حکومت چلے چې حکومت نه عدالت تعمیلے گی چلے حکومت جوړول دې پارا لارې چارې میکانیزمونه په کار دي. او یعنی دا هغه شی د اساسي قانون وجود د قرآن په مقابل کې درول دا اصلا دا غلطه خبره ده. قرآن د مسلمانانو لارښود ته حتی زه خپله په دې نظر یم چې دغه خبر چې قرآن زموږ اساسي قانون دی په دې باندې بیا به کتنو چې دغه عبارت دا اوس دغه نه غلط یو وخت کې دا صحیح وو. د متنچا کاله مخکې یو سل کاله مخکې دا خبره چې القرآن دستورونه قرآن زموږ قانون دی دا خبره. اما اوسنۍ حالاتو کې دغه سو استفاده کېږي ځینې خلک د قرآن د اساسي قانون د قرآن په مقابل کې تل یو داسې شعار ګرځي چې دغه پر بنسټ په اساسي قانون نه دا اصلا دا خبره اوس غلط ده ځکه چې د قرآن او اساسي قانون توپیرونه ډېر دي. مثلا په قرآن د الله تعالی کتاب دی اساسي قانون د قرآن په روښنایي کې د انسانانو هغه قرارداد دی اجتماعي قرارداد دی ټولنیز قرارداد دی چې ډېری قرآن وحی ده په اساسي قانون وحی نه ده. قرآن نه تبدیلیږي اساسي قانون نه تبدیلیږي. قرآن کې تفصیلات دي د رئیس او د زعیم د ټاکلو طریقه نه دي خطل شوی. اساسی قانون هغه تعین نه ای. قرآن کې د زعیم او د حکومت موده نه دي ټاکل شوی. اساسی قانون هغه ټاکي. قرآن کې د دولت هویت نه دي تعریف شوی په تفصیلاتو کې. اساسی قانون کې تعریف یې کې قرآن کې د هر وزارتونو د تشکیلات هغه نه دي خودل شوی. قرآن په هغه خودل شوی په اساسی قانون کې خول کې قرآن د زعیم د ټاکلو او د تعیین هغه نه او د شورا دا حدود او سقوط نه دي تفصیلات پکې نه دي راغلي. شورا باندې امر شوی دی. اما دا شورا څنګه میکانیزمونه د شورا حدود صلاحیت دا ټول قرآن کریم کې دا تفصیلات نشته. نو دا همداسې خبره داسې چې قرآن زموږ اساسي قانون ده په دې که څوک دا هلته څوک نموز د نمانځه تفاصیل په قرآن کریم کې نه دي راغلی. نو خبره دا ده چې دا شعار اصلا دا بالکل غلط ده. صحیح ده چې قرآن زموږ اصول کې د مسلمانانو ټولنې رهبر ده رهبري کوي هغه لارښودنې کوي هغه لارښود ده مسلمانانو دپاره د الله تعالی کتاب ده. اما دې سره دغه دا ډېر سادګي ده چې یو څوک داسې ووایي چې قرآن اساسي قانون ده نورمنګ ته ضرورت نه لرو. دا سمه خبره نه ده. دا شعار هغه څوک چې دا شعار یې ورکړی وو چې امام حسن البنا رحمة الله علیه په مصر کې د اخوان المسلمین هغه قانوني مؤسس او بنسټګر یا قرآن دستورونه دغه خبره بالکل کټ مټ صحیح خبره ده. اما دغه مقصد دا نه و چې اساسي قانون بنې دستور بنې. یعنی دستور اساسي قانون کانستیتیوشن شه دا ضروری ده. او بله خبره دا ده چې اوس د اساسي قانون په تخیل لحاظ د ټولنې سمون دپاره دا اوس یو فرض دی. فرض دا زما خبره ټول علما ته خبره کوم دا فرض دی ځکه چې اگر که اسلامی حکومت جوړول په ټولنه کې عدل تطبیقول شورا تطبیقول که دا د اسلامي نظام اقامه کول
بله
دا فرض دی. هغه ته د رسېدو لارې چارې چې هغه ده چې اساسي قانون د هغه فرض کېږي څنګه چې د شریعت قانون د محترم سرمان صاحب اصولي قاعده ده چې وایي للوسائل حكم الغايات. یعنی هغه شی چې یو مهم مشروع هدف ته د رسېدو دپاره هغه وسیلې چې په کار کېږي چې هغه هدف مشروع وي هغه دپاره وسایل هم مشروع دي. یعنی مثلا نموز فرض ده د نموز د مانځه د هغه دپاره اودس کول دا فرض کېږي. مثلا اسلامي حکومت فرض دي قام اسلام له نظره او نصب الامام واجب د هغه د کوم میکانیزمونه لارې چارې چې موږ اسلامي حکومت ته رسي شورا ته رسي عدالت ته رسي ټولنې هوسایې خیر د فوضا او د ګډوډۍ جلې هغه نه وخت مخنیوی کوي هغه هم ټول فرض ده. نو دا خبره بالکل یقینا قانون د اساسي قانون هیواد کې نه هلته به د ځنګل قانون وي هلته به داسې چې
هر څوک
څنګه چې افغانستان کې اوس کې واقع کېږي هغه به خپل قانون وي. یعنی اساسي قانون کې د خلکو د حکومت اساسي دندې د دولت اساسي دندې د خلکو اساسي حقوق او مسؤلیتونه دا ټول پکې تعریفېږي. اوس د اساسي قانون نشته به نشتم کې د نجونو پر مخ مکتبونه بند شوي دي اساسي قانون په نشتم کې نو لا ګډوډۍ رامنځته کېږي. نو اساسي قانون بالکل نه یوازې ضروري ده بلکې اساسي قانون شتون په فقهي لحاظ هغه فرض ده. یعنی دا فرض ده چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
دا اساسي فقهي قاعده ده چې هر هغه واجب او فرض چې هغه بغیر د وسیله نه ترسره کیږي دغه وسیله هم دام فرض ده.
بله ډېر مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، لکه چې تاسو زما غږ نه اورېدو کور ودان. پر حال مومن صاحب، استاد مومن تاسو ته درځم، ولې ځینې وایي چې یو تدوین شوی او لیکل شوی قانون د دې لپاره ډېر ضروري دی چې د یوه هیواد د اتباعو حقوق خوندي شي؟ که نه لیکل شوی عرفي وي، نو آیا د خلکو حقونه نه خوندي کیږي؟
ګوري سروان صاحب، دغه اساسي قانون چې ده یو اصول داده چې اجرایوي ضمانت لري. دغه اجرایوي ضمانت ولې په ټولنه کې لري؟ د دې لپاره لري کله چې په ټولنه کې دا ماده تطبیقي کی، دا په دې معنا ده چې دا اوس د وګړو او د حکومت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی. د دې تړون پر بنسټ باندې مخکې ځي که دا تړون چیرته نقض کیږي د دواړو لورو لخوانه، دا په دې معنا ده چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي. دلته یو قاعده ده، دا خو مقررات دي. دا مقررات او قواعد د دې لپاره ټاکل شوي دي چې په ټولنه کې سمون راولي، په ټولنه کې نظم راولي، په ټولنه کې د ټولو دندو او مسؤلیتونه معلوم شي. که چېرته دا قواعد او مقررات نه وي، نو به هر څوک هر څه کولای شي په ټولنه کې. د دې لپاره اساسي قانون ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې اساسي قانون یعنی عموم القوانین چې ورته وایي، د قوانینو یو ټولګه ده، یو عالي سند دی. د دې لپاره دا عالي سند د دې لپاره نه ده چې اوس په ټولنه کې حکمانو حاکمانو ته دا صلاحیت او مسؤلیت ورکړي چې هر څه زړه غواړي هغه به تطبیقوي په ټولنه کې. نه، ځکه دا اساسي قانون د دې لپاره جوړیږي چې دلته د وګړو او د حکومت د چارواکو د دوه مسؤلیتونه معلومي. اوس په ټولنه کې که چېرته اساسي قانون نه وي، څه فکر کوي؟ زه فکر کوم چې هغه باندې حاکمان دا چې حاکمان دي، د دوی مسؤلیتونه مکلفونه ما په وړاندې څه دي؟ زه خو نه پوهېږم په دې باندې، او زه هم په دې نه پوهېږم چې زما مسؤلیت او مکلفیت د دوی په وړاندې څه ده. دا ده چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي، دا ده چې ټولنه کې بې ثباتي رامنځته کیږي، د وګړو ترمنځ بې ثباتي رامنځته کیږي. هلته ټولنیز عدالت نه وي، ځکه چې هر ټولنه کې چې قانون نه وي هلته بې عدالت نشته ده. عدالت په خپل په قانون کې تعریفیږي. عدالت هر هغه څه چې پر ځای وای کی خود شي عدالت ده. یعنی په دې معنی چې د هر چا حق حقدار ته باید وسپارل شي. اوس د حق څنګه تعریفو او حق څنګه سپارل کیږي؟ خو یو تړون پر بنسټ باندې سپارل کیږي. ځکه دلته وای حق اخیستل کیږي، په زور اخیستل کیږي. دلته معنا دا ده چې تک قانون په لاس کې ولري، نو ته د حق له حاکم نه اخیستای شي، تل پادشاه او رئیس جمهور ولسمشر نه دم حق اخیستای شي. خو چې قانون نیسته د پلاس کې، نو یې اجرایوي ضمانت ونه لري چې څنګه زه دا واخلم، دا هېڅ امکان نه لري، شونی نه ده. د همدې لپاره ده چې اساسي قانون ډېر مهم ده. دلته یادونه وسوه، اوس ګوري دا غلط فهمي ده. ډېر زیات موږ او تاسو حتی غلط دودونه هم په اسلام کې ورداخل کړي. د اسلام یو برخه مو ګرځولې ده په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې. تاسو وګورئ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وګورئ، حتی یو دود یو غلط فرهنګ هم دوی ته دیو په داسې سترګې ګوري چې دا البته په دین کې دي. در حال کې هغه شی نشته ده. کېدای شي چې یو څو کسانو چې هغه له دین نه ناپوه نه وي، په دین باندې خبر نه وي، په نوم مسلمان ده، په نوم ملا ده، خدای ورته ویلي دي چې دغسې یو مسله ده. دلته موږ غلط فهمي رامنځته شوې ده. که چېرته ته اوس ورته ووایې چې یو چا ته ووایي چې دغه قرآن عظیم شان خو زما اساسي قانون ده، دا خو د ټولو مسلمانانو یو ټولګه ده. خدا چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل چې مکې مزمینه مدینې منورې ته ځي چې هغه نه څلوېښت مادې وي، هلته وضعي قوانین وضع کوي. د څه لپاره یې وضع کوي؟ دا په داسې حال کې ده چې هلته وحی هم ورته راتله. نو دلته موږ او تاسو غلطفهمي ونه کړو. موږ دوه ډوله په اسلامي نړۍ کې، یو وضعي قوانین دي، بل الهي قوانین دي. د الهي قوانینو په چوکاټ کې وضعي قوانین وضع کیږي. هغه قوانین د دې لپاره وضع کیږي چې ډېر موارد په قرآن عظیم الشان کې نو نشته. ځکه ما ویل صحیح ده چې بشپړ دین ده، خو اشاره ته ورته اشاره شوي مسلې ته، خو ته راځې هغه استنباط کوي. فقها د همدې لپاره وایي، مفسرین د همدې لپاره دي. اوس تاسې ګورئ نړۍ څومره پرمختګ کړی ده. پخوا به مثلا څوارلس سوه کاله مخکې کورونه وګوره، اوس کورونه وګوره. هغه وخت تاسې وګورئ انتخاباتو ټاکنې وګورئ، اوس وګورئ موږ بیاتو چې لرو، اهل عقد شورا چې لرو. ځکه هغه وخت جغرافیې وړې وې، اوس جغرافیه ډېره ستره جغرافیه ده. یو هېواد ته اوس فکر وکړه، په افغانستان کې څلوېښت میلیونه نفوس تقریبا موږ کې وینیسو. دا څلوېښت میلیونه څنګه موږ باید اهل عقد شورا رامنځته کړو؟ بیا هلته باید وکړي. ګورې د انتخابات ټاکنې، یعنی هر څه توپیر کوي. اسلام هم د هر عصر دین دی، هر
هر وقت تعریف شوی ده اوس من کراسو هغه وخت مثلا سعودي ته به پوخانو خلک له خوست په تیارو کې دي خلک به مثلا موټرې نه وي خو سرکونه دي پرمختللي ټکنالوژي نه کار اخیستل کېږي دا هر هغه څه دي چې زه فکر کوم چې موږ او تاسو د وروسته پاتې ټولنو کې داسې غلط فکرونه غلط سوچونه رامنځته کېږي چې هغه اصلا د قابل د قبول نه دي خو دا ټول څه ته ورګرځي زمونږ علمیت ته ورګرځي ځکه د علمیت کچه ډېره ټیټه ده تاسو مثلا د امان الله خان وخت وګورئ د غازي امان الله خان هغه وخت لومړنی اساسي قانون چې موږ په افغانستان کې رامنځته کړو ډېر د پرمختللو د سیمې هېوادونو دا اساسي قانون نه درلوده خو هغه وخت موږ ونه شو کړی چې هضم یې کړو حتی سل کاله وروسته موږ اوس دغه نه لرو په دې ټولنه کې چې موږ دا څنګه وکړو هضم یې کړو ډېرو کسانو ته چې وایي در باندې ټاپه لګوي چې ته اوس د اساسي قانون چې ورته وایي خو ته وایي غرب فکر لري غربي فکر لري سپیسیکولار یا نور مختلف نمونه در باندې دي خو که چیرته به اسلام نه ورته راسي چې اسلام نه خبرې ورته وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت وګوري د صحابه وخت وګوري د خلفا و راشدین وخت وګوري او همداسې بیا د عثماني خلافت ته راسي دا ټول چې ورته تشریح کړي دوی به پوهېږي چې مسله څه ده نو اساسي قانون د یو ټولنې لپاره د یو ټولنې د سمون لپاره د یو ټولنې د تنظیم او نظم لپاره ډېر ضرور ده که هغه ټولنه کې قانون نه وي هغه جنګل ده هلته هغه ټولنه اصلا د جنگل قانون چلیگی هر سه چه سو کهی کهی یا حاکمیت به قانون ده رتا لسکه چه که اساسی قانون وی حاکمیت نوی اغای اسم مفهوم نلدی او که حاکمیت وی اساسی قانون نوی اغا مفهوم نلدی ده سمالا چه حاکمیت شده مثلا طولن نظم ده هر سو کاروبار تزی وظیفه تا دند مسئولیت تزی خود دلتا اوز معلوم نده چه اوز زب کم لاری روان ما تنگ روان ما او دغه د ما تګلار ته تا نه کړ به هیڅ معلوم نه ده کنه نو د دې لپاره اساسي قانون به ضرور د پیاو ټولنه کې چې باید اړین ده چې په یو ټولنه کې شتون ولري
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو ولې هوادونه اساسي قوانینو ته اړتیا لري زموږ ملمانه دی پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او همدارسته پوهنتون استاد جاوید مومند تاسو ته هم مرکلی وایم اوس اوریدونکي لرو او ګورو چې دوی څه پوښتنې لري مهرباني کوئ مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل
یاست
بلې تاسو ځاګه ورو مهرباني کوئ
مننه خدای پاک دې قدر وکړه سلام تاسو مرمنو ته وایم له هغه تعالی مده هلمند ولایت څخه
مننه اتل صاحب بل اوریدونکي ته بنوبات ورکو مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب
ل استاد او وزین صاحب محترم څخه پښتنه دا خالد نوښتم زابل ورته میړی کني ولې د اساسي قانون شتون د هیواد په سیاسي ثبات کې څومره مهم ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی مهرباني
مننه سروان صاحب ته او استاد ټول ټکنیکی کارکونکو ملمنو ته نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم اجه توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
مهرباني او څهر
مننه نو اساسي قانون خوښته هم د ملک او بچی بنی شغه اسلامي قانون نه لري اتلر اساسي قانون نو دا یو ضروري شی دی ما په ګومان ځکه چې دا ټول خلګي جوړی نو دا فی ضرورت ټول تلکو اړوندونکو سم فتوجهات شعات ورکړو نو دا یو ضروري کار ده البته د اسلامي قانون او د قرآني قانون څخه خو هیڅوک انکار نه کوي خو هغه خامخا اجمالي دي تفصیلي نه دي نو تفصیل خو غواړي ډېر داسې شان ستاسې عصري شان دي هغه کې قرآن نازم شان اشاري نه دي ورته کړي یا تفصیل نشته په کښې نو په دې موږ تاییده اوسي اساسي قانون ضرور ده نو زموږ له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې اساسي قانون څوک جوړولی شي او کوم خلک د دې حق لري چې اساسي قانون جوړ کړي هغه څه شرایط لري هغه بانی او د هغه جوړېدونکی نو دا زموږ پوښتنه وه مننه
سلامت اوسې حاجي صاحب توخي بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپېژنئ ازادي راډیو
بله زه احسان لالو کوزین رحیمن ولایت څخه مې اړیکه درسره نیول پوښتنه چې تاسې د قانون په اړه کوئ نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې اوس قانون ته داسې اړتیا وي ځکه اوس په افغانستان کې اسلامي شریعت قایم دی نو
اوس به ورشو درنو میلمنو ته لومړی پروفیسر وزین کله دې وروستي اوریدونکو پیل کړو ځکه چې دا د خصوصا د طالبانو په منځ کې هم د ډیرو کسانو دغه نظر دی. پخوا به هم دا خبره دوی کوله چې اسلامي شریعت په هیواد کې قائم دی، د دوی په اصطلاح نو اساسي قانون ته اړتیا نشته. دوی ته څه وایست؟
ما مخه په خبرو کې هم ته خبره ده د زوی تفاهم د په هند لپاره ما اوس خبر اشاره درلودل. از مې دا چې ډېر په ساده الفاظ وایم کنه، اوس قران کریم کې راغلی چې عدالت باندې امر شوی کنه، یعدل هو اقرب للتقوى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. او د عدل د عدالت د تطبیق میکانیزمونه طریقې دا قانون غواړي، دا قانون غواړي چې اوس موږ څنګه عدالت تقدیم کړو. عدالت مفهوم څه شی دی؟ دا څنګه تطبیق پلی کیږي؟ تطبیق کیږي د عدالت مختلف شکلونه چې دي، مختلف ساحې چې دي، میدانونه چې دي. دغه په دغه مثلا قران کریم کې راغلی بل مثال و امر هم شورا بینهم وشاورهم فی الامر، بل آیت کې الله تعالی امر کوي چې تاسو مشوره وکړئ. او د مشورات او د شورا میکانیزمونه دا څنګه غواړي خصوصا په دغه پیشل ژوند کې چې څومره لرو، اوس مثلا که هیواد مو غواړي چا نه مشوره اخیستل، دا مشوره څنګه مشوره اخیستل، آیا دا مشوره لازمی ده؟ د خپل اشد او پاکم باندې کنه د دې میکانیزمونه، د دې طریقې، د دې لارې دا ادا او کوم کسان هغه خلک په مشورې اهل دي، په کومه ساحه کې څوک د مشورې کولای شي. دا ټول داسې شان دي چې دا نه وکی نه نه تطبیق نه نه یعنی دا میکانیزم له تفصيلات غواړي. دا مجمل شان دي قرآن کریم کې هم دي، په کوم اصول فقه کې مجمل لرو، مبين لرو، مثلا خاص لرو، عام لرو، مطلق لرو، مقيد لرو، چې دا د دې شان دي چې په قرآن دي نسوتو ته هم دي په اړه غوښت د شریعت تطبیق د قاعدات پرته دي د قانون نه کېږي. خبره دا ده چې چیرته چې دغه قوانین په هیواد کې که اساسي قانوني که نور قوانین جګه اسلام سره په ټکر کې نه وي، اسلام په مسلماتو سره کلیاتو سره په ټکر کې نه وي، هر هغه قانون چې اسلام سره په ټکر کې نه هغه اسلامي قانون ده. یعنی اصلا د شمونږ په د شریعت په پنځو کې یو مضمون تدریسو بنام په نوم عنوان داده تقنین الشریعه الاسلاميه، د اسلامي شریعت تطبیق مدوار. قانون څه ته وایي؟ قانون د یو کو فقته زمونږ چې فقهي کتابونه هغه قانوني شکل نه لري، بنه نه لري. قانون هغه کې یو مسله کې د سور مثلا کتاب ته نه، کتاب کې مثلا تاسو هدايت کوی مثلا فتو قدیر وګورئ نه کې فقه کې وقال فلان وقال فلان ده فلان امام دغسی وي وني پر رائے داده وي امام جعفر ظفر رائے داده ابو يوسف رائے داده فلاني عالم رائے داده. یعنی دا مختلف اراغه د درس کتاب دي، اما د قانون په شکل دا په دې باندې چې قانون سیاغت چی دا د فریزینګ چی د قانون د شکل د عبارت تابع دسی تابع قانون تابع چغه الزامی غوندي عامرانه غوندي به امر په توګه چې مثلا دا کار باید وشي کسو کې ونه کې دغه جزاء ده. دا کار په دې طریقه کې دا قانون اوس کې د شری اسلامي شریعت او فقه دا د قانون په شکل را او د ماده په شکل د بندونو په شکل اگر راوستل شي او ټول د لپاره مرجع یو واحد رائے، هم قاضي د لپاره، هم حاکم د لپاره، هم پولیس د لپاره، هم وزیر د لپاره، هم پادشاه د لپاره، هم د دولت رئیس د لپاره، هم وګړو د لپاره، خلکو د لپاره، ټول د لپاره هغه یو مرجع. نو دا خبره کول چې اسلامي شریعت زمو قانون د شریعت په وجود کې مو قانون د ضرورت نه لرو، دا یو مغالطه ده. دا بالکل یو مغالطه ده. خصوصا په دې اصل کې چې موږ موسیقي په دغه پیچلې ژوند کې چې موږ لرو دا پرته دغه نه کیږي. و ته شریعت کې ته قانون د ضرورت لري، خطر لازم ته ترافیک قانون څنګه کې ترافیک مستقبل مسائل باندې ترافیک تاسو څنګه کې ته و ته سایبر کرایمز دي کنه، د انټرنیټ جرایم دي، دا به څنګه هغه شریعت کې څنګه کې موږ په اصول کې لرو چې د قران نصوص او د حدیث نصوص دا خو محدد دي، محدود دي. یعنی تاکل شوی دی نه قران واحد نه غزي پیغمبر اسلام جمعدین نه شنو حدیث سنت هغه کې وست دا حوادث چې دي، حواقع چې دي، حوادث او حالات چې دي، دا خو بشمار دي. نو هم دې لپاره خو اجتهاد ده، هم دې لپاره خو اصول تفسیر ده، اصول فقه ده، اصول حدیث ده، مجتهدین ده، هم دې لپاره خو دا فقه ده، دې لپاره مونږ ته فل دي د نوازلو لپاره، نوې حالات لپاره، د ټولنې کنټرول لپاره، د تنظیم لپاره اساسي قانون بالکل دا نه لوازي اړین ده، بلکې دا فرض ده. فرض کسو کوي مسلمانی مسلمان وایي چې اسلامي حکومت قائمول غواړم، دا فریضه ده. د دې فریضه ته د رسیدو لپاره کوم لارې چارې میکانیزمونه چې دي اغام د همدغه شریعت سره سم او نصوص سره سم دا هم واجب او فرض دی. او اګه دا چې دغه سره مخالفت چې باید د دابت زمون نه هیڅ شي از شریعت زمونږ هغه ده، لیکن هر هغه قانون چې اسلام مسلمانات سره په ټکر کې نه وي هغه اسلامي قانون ده. هغه اسلام ده، هغه اسلام ده، کټ پټ اسلام دی. یعنی مثلا خو مشکل پدې کې را دې کرامه ده کېږي چې اساسي قانون یو په قانون هغه اسلامي اصول سره په ټکر کې، اوسې کې مسلمانات سره په ټکر کې، دلته دا مشکل پیدا کېږي. اما کچې ده ته قانون جوړوي مثلا قرارداد ده چې دولت رئیس او دایم یا رئیس جمهور یا امیر اس چې تاسو نو په دې کې دا په دې طریقه انتخابیږي مثلا د خلکو په عمومي رایه انتخابیږي د دې خلکو د نمایندګانو لخوا ټاکل کیږي د خلکو نمایندګان څنګه ټاکل کیږي د دولت رئیس جمهور یا امیر یا د پادشاه موده څومره وخت دی دا خلکو ته څنګه جواب دی کله دا ازل کیږي کله حکومت تمدیدی حکومت څنګه جوړیږي د وزیرانو صلاحیتونه څومره دي د محکمې صلاحیت څومره ټاکل کیږي آیا مثلا قضا مستقل دی غیر مستقل مثلا دا 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 د حکومت د دولت هویت څنګه دي قوانین څنګه جوړیږي مثلا دا ټول هغه شیان دي چې دا اساسي قانون د ضرورت لري چې موږ کور کې اوسېږو غږ کور د اساسي قانون د ضرورت لري پلیز اساسي قانون د ضرورت لري نو ته یو هیواد څنګه چلولی شي دا بالکل یعنی دا مغالطه چې اساسي قانون شریعت سره په ټکر کې دی او موږ شریعت دلته شته نو موږ اساسي قانون نه لرو دا خطرناکه مغالطه ده دا د شریعت روح سره مخالف مغالطه ده دا باید تسیح شي
ډیره مننه پروفیسر صاحب وزین استاد مومند بل پښتنه په دې اړه و چې څوک باید قوانین وضع کړي څوک باید قانون جوړ کړي اساسي قانون جوړ کړي دا د چا مکلفیت باید وي مخې تر دې چې تاسو ځواب وایست یو جالبه قصه چې زما یو همکار وکړه و یو وخت په پېښور کې وم ملایان راټول شوي ول د ځینو موضوعاتو په اړه فتواوې ورکولې نو په دې منځ کې یوه فتوا په دې اړه وه چې آیا د یوه انسان وینه بل انسان ته ورکول کېدی شي جایزه ده او که نه ده جایزه وایي ډېرې ورځې په دې بحث وشو چا یو څه ویل چا بل څه ویل خو په دې دیني کتابونو کې څه ونه موندل چې کوم ځای دا ذکر نه و راغلی چې د یوه انسان وینه بل ته هم ورکول کېدی شي او که ورکول کېږي په کومو شرایطو بالاخره یو ملا صاحب وایي راغی ویلې چې د درو ورځو وروسته چې ما یې حل لاره پیدا کړه هغه دا ده چې هیڅ د یو انسان وینه د بل ته نه ورکول کېږي د دې لپاره چې دا مسله حل شي نو یو وری ورته تنکی وری ورته حلال کوي دغه وینه ورکوي نو قوانینو دلته سوال پیدا کېږي چې قوانین باید څوک جوړ کړي هغه سړی چې له دې نه دی خبر چې د وری وینه انسان ته ورکول کېدی شي او که نه یا کار کوي که نه حتی د یوه انسان بل انسان ته وینه هم چې تر څو یې ګروپ یو نه وي نشي ورکول کېدی مهرباني په دې اړه ستاسو تبصره څه ده
ډېره مننه کوم سلام صاحب ګورې لومړی خدا ووایم
بله مومن صاحب ستاسو رخ نه اورو مومن صاحب ستاسو خبرې لکه چې قطع شوې خیر تلیفون مو قطع شو در سره دوباره به تماس ونیسو قدر بنو اوریدونکو ته به وایم چې تاسو له آزادی رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو ولې هیوادونه اساسي قوانین لري اړتیا یې څه ده که اساسي قانون نه وي څه مشکلات پیښې دی شي ډاکټر صاحب وزین د اوریدونکو له پښتنو ته به بیرته راوګرځو اصلا ډیرو لپاره لکه څنګه چې ځینو ورته اشاره هم وکړه دا سوال دی چې دا د اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته هر څه چلی شي نو مشکل نشته اما ما له ډیرو دا اوریدلی دي چې وایي په افغانستان کې یو څوک دې ته زړه شاید ښه نه کړي چې پانګونه وکړي ډېرې پیسې ولګوي ځکه چې نه پوهیږي چې دغه پانګونه په کوم قانون په اساس تضمینی شي څوک ورته ضمانت ورکوي مهرباني ستاسو تبصره څه ده لږ څه لنډې خبرې که وکړي
ګورې دا اساسي قانون یا نور قوانین هغه هیواد ته ثبات راوړي هغه اوریدونکي چې اولنی سوال و هغه پوښتنه وکړه چې د ملک څنګه ثبات رامنځته کیږي د اساسي قانون رول په کیسه شی دی اساسي قانون د ټولو قوانینو مور دی چې نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي او اسلامي هیواد کې هغه دا چې اساسي قانون د اسلام په چوکاټ کې د قرآن او سنت په چوکاټ کې جوړیږي نو دا کله چې اساسي قانون په هیواد کې نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي اساسي قانون معمولا مجمل دی دغه تفصیلاتو لپاره ځانګړي قوانین جوړیږي مثلا اساسي قانون وایي چې تعلیم د هر وګړي د حد نه نه او خزو خد د نه او خز د حق دی دې حق د تفصیلاتو لپاره د بیان لپاره د میکانیزمونو تشریح لپاره د معارف قانون د پوهنې قانون جوړیږي همدغه سه مثلا تجارت قانون جزا قانون نور قانون مثلا نور قوانین مثلا نو کله چې اساسي قانون رامنځته شي اساسي قانون پر بنسټ دولت جوړیږي دولت یو شی ده حکومت بل شی ده یعنی سٹیٹ او گورنمنٹ کله چې حکومت دولت جوړ شي حکومت جوړ شي دی هغه ته د مشروع حکومت د اساس قانوني حکومت د قانون پر بنسټ جوړ شوی حکومت دغه هر شی قانون لري د حکومت خلکو ته جواب دی او د اساسي قانون پر بنسټ د خلکو حقونه هغه خوندې کیږي هغه ته یو ضمانت پیدا کیږي د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره یعنی د قانوني ضمانتونه رامنځته کیږي نو کله چې دا رامنځته شي نو خلک د مسؤلیت احساس کوي هر څوک پیږي دلته قانون ده دولت ده د قانون پلی کیږي دا زما حق دی دا زما مسؤلیتونه دي نو قانون ته مراجعه کوي محاکمې ته مراجعه کوي نور اړوند ادارو ته مراجعه کوي نو په دې کې خلک د خپل دی حق دی د ضایع کېدلو تشویش نه لري همدې لپاره څوک چې پانګونه کوي مثلا بهر ناراضي هغه کله په دې پوچي دا دولت او دغه هیواد د قانون د حاکمیت هیواد ده دلته د خلکو قانون نافذ دی د خلکو باندې هم حکومت باندې هم نورو خلکو باندې نو هغه بالکل په اطمینان سره دا دلته راځي پنګونه کوي او نور تشبثات کوي که چېرته دغه قانون دلته نه وي دا مسؤلیت نه وي دا د باور او اعتماد فضا نه وي نو دا په دې صورت کې څوک هېڅ شی ته زړه نه کوي یعنی بالکل دله خلک هر شی مجهول وي مبهم وي یعنی اوس یو څوک راځي مثلا خارج نه بهر نه راځي دلته غواړي پنګونه وکړي مثلا ملیون ډالر ولګي افغانستان کې هغه ته ضمانتونه موجود نه دي چې یو کال وروسته څنګه کې دوه کال وروسته څنګه کېږي که دا حکومت تبدیل شي بس څنګه کېږي که بل چا راځي په زور څنګه چې دوی طالبان ارګ ته په زور نه نڅولي نور پر راځي په زور یعنی اخري خطه دا وکړم چې چېرته اساسي قانون ثبات رامنځته کوي اساسي قانون د قدرت په سر شخړه او جنجال هغه ختموي دغه قدرت د قدرت انتقال یو کس نه یو شخص نه یو ډلې نه بل ډلې ته په مسلم امیز شکل سوله ییز شکل تامینېږي په دې کې د دولت په د حکومت په تبدیلی سره تغییر سره هر څه تغییر نه مومي نو دا تداوم یې هغه هیواد کې نو دا یعنی هله دا سوال حل شوی
ډیره زیاته مننه سلامات اوسې مومن صاحب ستاسو خبرې قطع شوې مهرباني وکړئ سوال به مو پیاد وي
بلکل سروان سے محترم لکسنگ چما مخی ویلی گور وزی قوانین دے الہی قوانین و ترسان کے اسلامی وادو کی دیندیل پر دی چاغه و شکړی چې ټولنې یو تنظیم سمون خو وی سی ګوري په افغان پر ټوله نړۍ کې تاسو وګورئ غلطه ملي شورا ده پارلمان ده عدلی وزارت ده بیا خپل د ولسمشر نومړی کس لخوانه توشکیږي دا معمولا په ټولنو کې تر سره کیږي ولی ځینې ټولنو کې لکه افغانستان غوندې مثلا لوی جرګه ده تاسو ګوري د امان الله خان وخت کراسو مثلا د جلال آباد لویه جرګه وګورو بیا د پغمان لویه جرګه وګورو بیا همداسې تر جمهوریت پورې چې کوم اساسي قوانین تصویب شول هغه یو ځل لویه جرګه دایره شوې هغه نه وروسته بیا پارلمان او همداسې وزارت عدلیه وزارت دی او بیا ولسمشر ده چې توشیح کوي او بالاخره نافذ کیږي خو دا هغه چال خوانه کیږي چې هغه کدرونه وی هغه کس متخصصین وی په حقوقي برخه کې د قوانینو په برخه کې چې هغه وشي کړی یا د اقل قانون چې پاسکوي یا قانون ته چې هغه خاک جوړوي مواد ورته جوړوي په دې برخه کې باید تخصص ولري غیر لغه نه خو قانون نشي جوړولای خو قانون هغه څوک جوړوي چې هغه قانون جوړونکي وي بل مسله دا ده چې کله اساسي قانون جوړیږي د سیاسي ثبات ډېر ښه مسله مطرح شوه ګوري په افغانستان کې ولی سیاسي ثبات نشته ده یا هم که وو ډېر دی لنډې مودې لپاره وو دې لپاره چې یو غټه تشه یو غټ لامل یې همدغه د اساسي قانون و ځکه که اساسي قانون په افغانستان کې شتون هم درلوده خو مانا دا و چې اساسي قانون ډېری وخت کې نظامونو حتی د خپل هغه د ایدیالوژي او فکري او هغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې جوړ شوی قانون یا تحمل کړی یا جوړ شوی د نورو لپاره د منلو وړ نه وګوري نور نړۍ ته وګوري اساسي قانون مثلا د امریکا کې وایو امریکا وګوري کلونه اوس هغه اساسي قانون ده یوازې که چېرته تعدیل پکې راولي ځینې موارد کې چې اړتیا ولیدل شي پکې تعدیل راولي ور پر افغانستان کې چند نظام راځي هغه اساسي قانون له منځه وړي بل اساسي قانون د خپل په تابه جوړ کړي او هغه بیا دوام ورکړي دا چې سیاسي ساختارونه مر سره ثبات نه پیدا کوي سیاسي ساختار خپل یو سیستم ده کنه د یو دولت چلولو لپاره دغه سیستم چې دا په نور نړۍ کې دا سیستمونه شته که هر فرد راضی که احمد راضی محمود راضی که هر څوک راضی که هغه د هر قومی که د هر ژبی که د هر مذهبی هغه سیستم چلوي هغه سیستم ورته جوړ دی خو په درېمه نړۍ هیوادونو کې بیا په خاص توګه افغانستان کې سیستم موجود نه ده هر یو چې راضی هغه به سیستم وي ځکه د تیر سیستم ورته قابل د قبول نه وي که موجود وي هغه ورته قابل د قبول نه وي بیا دا له سر نه شروع کوي دغه ده چې موږ سیاسي ثبات ته نه شو تلای او سیاسي ثبات
همیش تکنه کیگی و بالاخره ساختارون هم نمند زدی
بله.
پا افغانستان که در غط و سر سوند هم داو چه من پا دی نیو توانی دلو چه و سیستم را منسکو در دی سیستم چه قابل در قبول وی هم در طولن و در وگر و لپاره هم در نظامون و لپاره در نظام لپاره قابل در قبول وی بوشی کنه بلا مسئله پا اساسی قانون که در خلق و در اراده تمثیل کیگی د اراده تمثيل په دې معنا ده چې د ولس په سیاسي ساختار په جوړونه کې د ولس رایه اخیستل کیږي د حاکمانو په ټاکلو کې د ولس رایه اخیستل کیږي دلته نو چې ولسونه بیا اراده تمثيل نسی دا په دې معنا ده چې نو بیا ولسونه ته اصلا هیڅ توجه ورته نه کیږي هغه چې بیا ساختارونه پایدار نه پات کیږي او ډیر ژر نړول کیږي یو تاسو ګورئ د ظاهر شاه وخت کې موږ ګورو شاهي نظامو مشروطه شاهي هغه وخت کې تاسو ګورئ اساسي قانون منظم یو سیستم و ډیر هغه ساختار هم ډیر دوام وکړ یعنی تقریبا څلوېښت کال هغه ساختار دوام وکړ د دې لپاره چې هلته یو ثبات ته رسېدلي ولو خو متاسفانه د سردار محمد داود خان نظام چې کله رانسکور شو جمهوریت لومړنی جمهوریت هغې نه رافدې خوا تر ننه پورې موږ تاسو یو ثبات نه درلوده او نه یې لرو ځکه چې موږ سیستم نه لرو او د سیستم د چلولو لپاره ضرور قانون ده چې هغه موږ نه لرو تشه ده اوس که قانون نه وي په دې مطمئنه اوسئ اوس موږ ګمرکاتو قانون لرو د ترافیکو قانون لرو او همداسې د بانکونو لپاره قانون لرو دا هر څه هغه څه دي چې په وضعي قوانون کې باید واضح شي او بالاخره کله چې دا افغان یو ټولنه د قوانینو چښتنه شوه هغه ټولنه بیا پر مخ ځي او بالاخره د پرمختګ په لور روانېږي اوس موږ که په ټولې نړۍ کې وګورې په اکثریت ټولنې چې وګوري هغه د اساسي قوانینو چښتنان دي قانون لري د هغه وضعي قوانین تر څنګ فرعي قوانین لري د دې لپاره چې هغه پر مخ لاړ شي اوس تاسو وګورې حتی یو موټر چې تا ته موږ ته په لاس راکړي که موږ صحیح ډرایور ونه اوسو قوانینو باندې بلد ونه اوسو خو هغه موټر نهسو چلولی که ویم چلوو هغه موټر له منځه وړو دغه دولت هم یو موټر په شکل کې ورته فکر وکړو دولت هغه څوک پر مخ وړی شي چې هغه په هغې برخه کې د دولتداري په برخه کې متخصص وي او متخصص هغه وخت دولت پر مخ وړی شي چې هغه تر څنګ د خپل قانون ولري د قوانین ونه لري د په دې مطمئنه اوسئ چې هغه نه دولت پر مخ وړی شي او ټولنه د یو بربادۍ او بحران خوځي
بله ډېره زیاته مننه کور بدن پروفیسر صاحب وزین طالبان ولې اساسي قانون تر اوسه نه لري یا یې نه غواړي دلیل یې څه کېدای شي
طالبان
کېدای شي ځینې خبرې کړي وي که نه تاسې به اورېدلي وي ځینې دلایل دوی ممکن ولري
صحیح ده خو زه دې ته راځم مسلمان صاحب ما څه کولی چې کله کله یو دوه درې ما ته وتلې مطلب د پیلو مجاهد نه چې اساس قانون مره فکر کوي خو زه ګمان کوم چې اصلا د طالبانو په طالبان په ټوله کې د سیاسي فکر په ډګر کې دوی ډېر فقر سره مواجه دي یعنی دوی هغه یو یعنی د هغوی چې مشران دي یعنی تاسو د طالبانو په سیاسي فکر کې تقریبا د هغوی یو کتاب چې راوتلی هغه دی محترم مولوی صاحب عبدالحکیم حقانی ده د سره محکمه رئیس ده د سرپرست حکومت الامارة الاسلامی و نظام حاکمیت العربی کې لیکل شوی کتاب دی او ما دا کتاب لوستلې دي تقریبا او باندې بیا د مولوی صاحب محترم مولوی صاحب هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین او مشر دی هغه په باندې تقریر لیکلی او لیکلی په خپله هغه باندې لیکلی چې دا کتاب یعنی دوه ځله زه یې تاییدوم یو د بصرت هغه وخت دی نشي نو از نه دا و چې دوی په سیاسي فکر باندې تقریبا ډېر فقیر دي او پرې باندې دوی هیڅ تقریبا درې سټ سوچ او فکر نه خواته نه دي تل یو خبره دوه دا چې دوی په دې پخوانی کتابونه باندې چې هغه څو قرن مخکې لیکلي شوي کتابونه دي په هغه باندې دوی اکثر انتماد کوي دغه د ماوردي کتاب د الاحکام السلطانیه ده چې هغه د هماغه وخت یو ډېر محدود کتاب ده چې اوس په دغه وخت لپاره مناسب وي حتی په مناسب اوس دغه اوس دغه په ډېر په قانون وروسته د پیړیو وروسته هغه د دې جوابګوی نه دی هغه کتاب نو دومره خبره درېمه خبره دا ده چې د طالبانو دغه یعنی ښه جنګیالي دي افغانستان افغانان ټول همدغه دي تقریبا لیکن د فکري اړخ کې میدان کې مثلا خصوصا په سیاسي فکر کې دوی نوښت نه لري یعنی دوی په هیڅ سند نه دي وړاندې کړی دوی د دوی تصور او فکر د دولت په اکله د حکومت په اکله دا تفصیل بیان کی دوی عمومی خبره کی کلی خبره کی اسلامی شریعت د موږ قانون د اسلامی شریعت په قول نور ضرورت نشته او شریعت قائم ده اما دا کلیات دي دوی اوس خپل اوس دوی مشکل سره مخامخ دي ورسره دوی قانون جوړ نشي دوی ورسره مشکلات سره مخامخ کیږي او دا ګوره دا امر معروف قانون چې دا ډیر مشکلات رزګی په دې وطن کې خپل طالبان د حکومت نه از مشکلات را مخیلی صلاحیتون را تداخل رازی دوی حکومت دادی تیو کس هم مدعی هم قصرانوالی هم قاضی هم محکمه هم پولیسی هم زندان خلق ده هم تطبیق تنفیذ کون که ده دید غلط مشکلات را مزدکی پدی انده غصیم ده نه چلی گی ده دوام نکی نو دوی تیوی تصور یعنی پر فکری لحاظ ده یو فکری فقر سر ده خلق مخاموطی طالبان پدی حتی که دوی اتبال دادی بولی یو کتاب نوی سیاسی فقر پا آغا که پا میدان که دوی صرف انده کتاب تیار دیمار اسلامی و نظام ها چی دی مولای سیب عبدالحکیم قانی لیکلی اغام کتاب من دیر شیان و نقل اقتباسات دینولو اغانا کت من دیر شیان و نقل دیو اغا کتابو نیو اغام بیو سیلکتیف یا گزینهی انتقایی اقتباسات دیدن دایم که عرض می داده چه دا یوازی دسال دولت چلول حکومت کول دا صرف دیو دلی دیسو کسانو اغانا دا جنگ کول یا با خبر دا سوکس جنگ کهی اگر زانت میدان ده زانت ارسده پا جنگ و جنگ کول نظامی جنگ اما قانون جوڑه ول حکومت جوڑه ول حکومت کول دولتداری دا زانت ده دیره یه طالبان محترم شرانو که خلق دوی افغانستان ده دیو مدرسه پا توگه بوری افغانستان تکت مدرسه که مدرسه ده اگر تعمل رو سرکه زین بیاده پیری و مریدی طریقه و دی انداز بوری تا سی دی خبر رو باوری دیده زین و مشرانو دی خبر رو که مثلا یه خبر رو که کابل دی علماء و دی شورا رئیس دی طالبانو اگر دا خبر رو کوله چی باید مرید و خلق د پیر پلاس کې دی مړ غون دی چې څنګه غسل ورته کوي هغه وخت ځان ایس اختیار نه لري نو خلک دوی رسې ګوري او بل هغه دی وندیانو د خبره ده چې خلک باید بالکل د امیر دنګ سي اطاعت وکړي چې هغه بالکل یعنی ایس حرکت ونه لري دا خبره ده دوی یعنی اصلا دوی خلکو ته ملت ته اصلا اهمیت نه ورکوي دوی په سیاست هغه کې دوی تصویر درځي چې موږ په حضور راغلي او پاس نه راغلي یعنی دا نه کوي یعنی حتی دوی د طالبان او د قدرت رسیدلو طریقه چې دا د پشتري لحاظ سروان زیب داته وایي تغلب یعنی په زور واک نیول چې دا په اسلامي شریعت کې مشروع شی نه دی یعنی اصلا په اسلامي دولت کې په اسلامي هیواد کې د زور د پرچې او د ټوپک او د ټانک او تیارې په زور هر څه قدرت ته رسیدل او واک ته رسیدل کول دا جایز نه دی ناجایز غیر مشروع دی البته سر په دې محدودو حالاتو کې فقها ورته دغه ته جواز ورکړی چې د ډیر موقت وخت لپاره اوس طالبان دې ته په دې باندې نه پوهیږي چې موږ ته په کار ته چې قانون په تلل د خپل حکومت مشروع کړو چې خلک موږ مني که نه مني نو په هر صورت دوی سیاسي فکر دغه مشکل نه تصور او فهم تصور ده چې دوی هغه کوي یعنی حتی دوی اساسي قانون هم په هدایت په کتاب کې لګی دی کنز دقایق په کتاب ګوري دی منیتر مسلی په کتاب ګوري چې هغه دغه شیان نه تنظیموي همدغه دا په دې باندې نه کوي یاد درالمعدد المختار او درالمختار چې شامي فتوا ده دوی ټول دولت حکومتداری سیستم دوی پر عبد المختار کې ګوري چې تقی کتاب د فتاوا ده دا او صاحب مالی او مؤلف به اتصل او یو در وتلسه او سلور د شي غالبا دا ابن عابدین شامی وفات شوی دی نو په دې شکل باندې حکومت نه کیږي دوی ارتي کې دلته بیا ورسره د مشکلات رامنځته شوی او حالت خراب شوی اوس پکې دوی د فتلار شي
ډیر مننه سلامت اوسه کورودان پروفیسر صاحب وزین استاد مومند اوس چې په افغانستان کې اساسي قانون نشته آیا خلک تشه احساسوي ممکن هغه خلک چې په محکمو کې دی یا له محکمو سره سر و کار دی یا نور خلک
سروان سه محترم بالکل ګوره ما مخکې مې یادونه وکړه د اوس وخت کې ګوره دا د وظیفوي تداخل رامنځته کیږي لکه څنګه چې وزیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه زه یو مثال درکوم زه دغه پارکونو کې ځینو ځایونو کې نور کې دغه ځوانان ځورول کېدل دا صحیح ده مثلا یو څوک ده که مخدره مواد استفاده کوي که هر څه استفاده کوي به دې څوک حق نه لري چې هغه ځوان راولي د تلویزیون تر مخې ودروي د کامرې تر مخې ودروي او د هغه دغه هویت افشا کی ځکه تر اوسه پورې په هغه باندې محکمې دا حکم نه دی کړی چې دا مجرم ده که متهم ده که څه ده ځکه هغه برات الزما په حالت کې ده ولې تاسې ګورئ اوس دا خو که چېرته موږ راواړو دا خو د امر بالمعروف وظیفه ده مسؤلیت ده چې دوی راسي مثلا که یو څوک غلط کار کوي یو ځوان غلط کار کوي هغه ته غلط ښه لاره ور وښي یوازې دا فقط راهنمایي ورته کوي اوس ګورئ د هغه پر ځای مثلا نور کسان دي چې هغه په شخصي کالی کې یا جامو کې راځي مثلا هغونه پختنه کوي او هغه ځوانان ناهیلي کېږي حتی ځینو کسان ځینې ځوانانو چې اصلا هېڅ څه م ورسره نه ول خو بیا هم دوی دغه کار وکړ یعنی دا یوه بېلګه وه دا خو لا پرېږده ګوري که چېرته قانون نه وي په دې مطمئنه اوسئ چې هېڅ څوک د مسؤلیت احساس نه کوي هلته مسؤلیت احساس په دې معنا ده چې سروان صاحب
چې زه اوس نه پوهېږم. ګورې دا ما مخکې مې یادونه وکړه په دې کې اصلا اوس موږ نشو کولی دا 40 میلیونه کسان ټول عالم د دین کړو. دا امکان نه لري په یو ټولنه کې چې ټول عالم د دین وي. کینه مسلمانان دي د خپل اسلام نه کافی معلومات لري خو عالم نه ده. عالم خو موږ مثلا وزین صاحب دلته شته ده. عالم خو هغه ده چې هغه پوره مکمل معلومات لري. هغه مثلا قرآن ته مفسر ده، هغه فقه ویلی ده، هغه تخصص لري په هغه برخه کې. ولې ټول نه دي؟ نو چې نه دي که قرآن عظیم شان که هم یو مسئله وي خو زه نه پوهېږم. راځئ نو خدغه خو موږ علما یو، مفتیان و، مشایخ و، فقها یو. راځئ چې کینو سره دا په لیکلې بڼه ولیکو یو څه کنه په ټولنه کې چې د اساسي قانون په توګه یو اساسي قانون وي چې په هغې کې ټول واضح هر څه خپل په ملي ژبو باندې لیکل شوي، ټول پرې اسانه په ساده ژبه باندې پرې پوه شي. که هغه هر څوک وي، که هغه یو استاد ده، که هغه یو څوک یو کراچیوان ده، که یو دوکاندار ده، که یو هر څوک ده، یو دیقان ده، هغه په دې باندې پوه شي چې زما مسؤلیت و مکلفیت څه دی. او د ما په وړاندې مثلا مسؤلیت و مکلفیت د دولت و مسؤلیت و مکلفیت څوک ده چې په راس کې مثلا حکومت ده چې هغه دولت پر مخ وړي چارواکي دي. دغه مسله تشه احساسیږي په ټولنه کې. مثلا زه شخصا وایم یو وزیر باید معلومی دی هغه مسؤلیت و مکلفیت. هغه په لیکلې بڼه ماته معلومي چې وزیر څنګه ټاکل کیږي، والی څنګه ټاکل کیږي، مثلا د رئیس الوزرا څنګه ټاکل کیږي. په دې کې ټول باید وي. او بل د خپل امارات اسلامي رهبر هم دا خبره وکړه چې اساسي قانون باندې کار روان دی. یعنی دوی نه دی رد کړی چې اساسي قانون شته. خو زه په دې مطمئن یم هغه کوم
دا خو صحیح ده چې وبخښئ مومن صاحب چې نه دی رد کړی، لیکن ویل کیږي چې د دوی په منځ کې جنجال شته دی شي په سر باندې، ځکه چې یو شمېر داسې فکر دی چې اساسي قانون قرآن دی او باید کوم بل څه داسې ونه لرو. که داسې کوم څه دوی موافقې ته پې ورسیږي، هغه باندې به یو بل نوم شتي، نه اساسي قانون.
بالکل ګوري سروان صاحب محترم، دغه مخکې اوس یو اورېدونکي یو پوښتنه چې وکړه، زه دا ګرام نه بولم. یو ګوري موږ او تاسو په ځان ته مسلمان وایو، خو هغه اسلام نه کاش موږ پوره کامل معلومات درلوده. یو چاته چې عالم وایي، هغه عالم د دین وي، هغه به تاته ابدا دا خبره ونه کړي چې اساسي قانون یا حرام ده یا اساسي قانون ناجایز ده په یو اسلامي ټولنه کې چې رامنځته کړي. هر عالم نه چې ته پوښتنه وکړي، دا خبره به درته کوي چې وضعي قوانین یو اړتیا ده. ځکه دلته یادونه وسه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وحی هم کېده، خو د وحیه تر څنګ هغه مدینې منورې کې میثاق المدینه یا هغه اساسي قوانین یا وضعي قوانین چې رامنځته کړي، د څه لپاره یې رامنځته کړي؟ خو د دې ټولنې سمون لپاره یې رامنځته کړي. زمونږ یو غټ دلیل یا عامل چې متاسفانه بدبختانه چې موږ ډیری وخت خلکو دغه دین مسایل حتی دین سره یو غټ عامل دا ده چې بېسوادي ده. زمونږ علمي کچه ډېره ټیټه ده. دلته یادونه وشوه په شهامت، غیرت، یادوو مثلا په جګړې کې میړان هم ښودل، په هڅې کې هم ښودلې، خو په علمیت کې متاسفانه بدبختانه هېڅ کار نه دی شوی. په علمیت څوک چې په علمي برخه کې کار هم کوي یا که کوم نظام یا حکومت راغلی چې په علمي برخه کې کار وکړي، به هغه خنډونه جوړ شوي دي. زمونږ او تاسو غټ بس عامل همدا ده چې بېسوادي کچه ډېره جګه ده. که یو څوک یو چا ته وایي چې دغه قانون هغه دفتن وایي چې اوهو دغه بل څه وایي اساسي قانون، دا خو بس کفر ته لاړه، دا خو بس غربي فکر
دی. ډېره مننه
لري چې قرآن عظیم شان څه وایي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. ډېر کم وخت هم لرو، یو دوه اورېدونکي هم شته، وبه ګورو که ځواب میلمنو ورته ورنه کړی شوی، د عقل د دوی خبرې به واورو. مهرباني کوئ خبرې وکړئ. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
مننه سروان صاحب محترم، سلامونه مې قبول کړو. څنګه په خیر یا؟
سلامت اوسئ. مهرباني، ډېر کم وخت لرو، لطفا که پوښتنه لرې لنډې وکړئ چې ځواب هم ترلاسه کړئ.
بله بله، و سروان صاحب محترم، اساسي قانون ته اړتیا شته. اوس ګوره، ظاهر شریف په وخت کې و، د داود خان په وخت کې و، اسلامي ملک دی افغانستان څه ده. هغه خو داسې خبره ده چې دلته دغه د تېر وخت په دغه کې نظام په وخت کې مقتدم سیاسي قانون وو، نو خو چې عمل په ونه شي هغه ته نوبرات څه خو بېرته بیا پایدې سو. زه وایم چې عمل په وسي د میلمنو څخه مهم دا پوښتنه ده.
له ټولو درنو میلمنو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین څخه، همداز راز د پانتون استاد جاوید مومن څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنې ومنله. زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو چې د آزادي راډیو خپرونې اورئ.
د چینارو په کندو لیونی راغلا ور پس نوراغلو سیلونا نوراغلو سیلونا پیوڑ منگوٹی گدرتا وخما زیگر دے زردی ورورو رانا صبری دی ورو لگی دنا تاثیر دا دی غم آزان دی لم سوینا ورو لگی دنا کز دا چینا رو پکندو لیونی راغا ور پسی نور آغا سیلونا نور آغا سیلونا دیول منگو تی گدر تا وقت مازی گرده آشنا زما پغی کی پروتے ور ولگی دنا آشنا زما پغی کی پروتے ور ولگی دنا زب پکے د تور زلف پی و یما ور ولگی دنا کز د چینا رو پکندو دی ولی راغلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑ منگو ٹی بدرتا وخما سی کر دے دبیل تان ناگی لنشتا ورو لگی دنا دبیل تان ناگی لنشتا ورو لگی دنا ماتا بخ پلا بخ کر لی دی غمنا ورو لگی دنا کز دا چینا رو پکندو لی ونی راغا ور پسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا پیوڑ منگو کی گدرتا وقت مازی گرگے ری پر